سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړونده سیمه کې د معلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې دي چې پنځه تنه یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبان د امنیت قمانداني ویاند خالد صدرن رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په یو جومات کې شوې ده. نوموړي ویل دي چې حمله کوونکي د توفنچې په وسیله د یوې کورنۍ پنځه غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د دې خبر جزئیات په وروستي راپور کې درته وایو. په حاک کې محکمې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د هالنډ د یوې پوځ بمباري غیر قانوني ګڼلې ده. جرمني خبري اژانس وایي دا برید چې شل کسان پکې وژل شوي وو محکمې یې په اړه دا پرېکړه د چهارشنبې په ورځ کړې ده او د هالنډ له دولت څخه یې غوښتنه شوې د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. محکمې په دې برخه کې د قربانیانو د کورنیو د څلورو خپلوانو شکایتونه هم تایید کړي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې هالنډي ځواکونو په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر ضد پر محل د سوګنی د کور په بمون وشت. په داسال کې چې څرګنده و هلته ولسی خلک وسیږي. هالنډ دا کړی و چې دا یو پوځي هدف و. د اوکراین جنوب د زاپوریژیا مرکز ته نږدې د ولینسک د یو روغتون پر زیږون څنګ د روسیې د توغندیو د لګیدو له امله یو نوی زیږیدلی ماشوم وژل شوی دی. له دې پیښې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسیې او ترهګر هیواد ته چې ویره وژنې خپروي. هغه زیاته کړه دښمن یو ځل بیا د هغه څه ترلاسه کولو لپاره په ترهګرۍ او وژنو لاس پورې کړی دی چې په تېرو نهو میاشتو کې یې ترلاسه نه کړل او هیڅکله به یې ترلاسه نه کړي. د سیمې والي شپه ناوخته په ټلګرام ولیکل روسانو دا ولینسک روغتون په کوچنۍ زیږون څنګه لوی توغندۍ توغولی دی او یو نوی زیږیدلی ماشوم وژلی دی. دا برید په داسال کې ترسره کیږي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونباس سیمو کې د روسیې او اوکراینی سرتیرو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی. د برېټانیې دفاع وزارت نن د استخباراتو په تازه ورځنیو معلوماتو کې ویلي دي ممکنه روسیې د تیر سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړ شوو بېبلو ټالتوکو څخه کار اخیستی وي. د وزارت همداراز په ټویټر لیکلی دي د دې احتمال شته چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمې پای ته رسېدلي وي او اوس یې د بیا اخیستلو په لټه کې وي. په دې معلوماتو کې زیاته شوې ده چې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو په لړ کې د دواړو نوو بېبلو ټالوتوکو او دودیزو بیا کارېدونکو سیسټمونو څخه کار اخیستی دی. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو په لړ کې جرمني او جاپان د ول پړاندې د لوبې ډګر تخته شوې. تر اوسه لوبه د 0-0 په وړاندې روانه ده. د نن د لوبې په پیل کې مراکش او کروشیا ترمنځ لوبه 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو لوبې د افغانستان په وخت د اسپانیا او کوستاریکا ترمنځ په 8:30 بجو پیلېږي او بیا د بلجیم او کاناډا ترمنځ د کابل په وخت شپې 12:30 بجې پیلېږي. دا نړیوال جام د لوبي په قطر کې د نومبر په شلمه پیل شوې دی او دا د دسمبر 13 به دوام وکړي. تاسو دا زړه ډیرونه خبرونه ووریدل او لاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا پوخنۍ استازی زلمی خلیلزاد وایي چې طالبان جدي تیروتنې کوي. ته چې د ښاغلي خلیلزاد اشاره د طالب حکومت په کومو برخو کې تیروتنو ته ده وړاندې مجله کې پرې راپور لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن قطر کې افغانان سره لیدلی دي خو پاکستان کې د امریکا ویزو ته پتم افغانان بیا وایي د ژوند چارې ښې پرمخ نه ځي او ګڼې ستونزې لري.
کورنر راکې د کرا کورنر راکې یو کوټه فیلان موږ 5000 روپۍ نیولې خالي یو کوټه ده نه کاسه پکې ژوند کوو.
کابل کې د بیوزل ماشومان لپاره د کالیو دراټولولو کمپاین پیل شوې ده. موږ غواړو په مجله کې د هغو بیوزل ماشومان سره خبرې کړي چې په سړکونو کار کوي. پرستیو کې ډېرې ځوانان له افغانستان وتل تزلخ کوي. ته چې ولې یو ځوانې تاسو دلیل وایي؟
کار نسته، کار مولوي ته ورکول کیږي، ملاته ورکول کیږي، مسلکي کس ته هیڅ توجه نه.
نور مسایل ته به هم تم شو ملتیا مور.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. پر افغانستان طالبان لو بیا واکمنی دود د څه باندې 15 میاشتو په تیریدو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پوخانی استاد زلمی خلیلزاد ویلي طالبان جدي تیروتنی کوي. زلمی خلیلزاد د 2020 کال د فبروري په 20 په دوحه کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې له افغانستان ټول امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره شوه، خو له وتلو سره د افغانستان پوخانی جمهوري نظام ړنګ شو. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نوو څرګندونو تفصیل همدا تفصیل به د نوریاس نورینه وورو چې همدا شبر سره په استودیو کې ده. نوری صاحب ستړي مو شیف خیر اخلي.
بله مننه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي طالبان د په باور هغه جدي تیروتنې تکراروي چې مخکې څو لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پایلې درلودلې دي. خلیلزاد دغه څرګندونې د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې کړې دي.
Taliban are making some serious mistakes in my view. They appear to be repeating
دای وای زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په تیرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړې او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نشي هوارولی چې هغه هم یو اړخیز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د یو فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یو فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسیږي. خغلی خلیلزاد که هم په مشخص ډول ونویل چې طالبان په کومو مواردو کې جدي تیروتنې کوي، خو هغه چې نړیوالو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره ډېرې مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونو ته په نه درناوي او د یو ټول شموله حکومت په نه رامنځته کولو څرخي. دا او ځینې نور موارد دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو واکمني په رسمیت وپیژني. خلیلزاد چې د 2020 کال په فبروري کې په دوحه کې د امریکا په استازیتوب له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړې وای، د دغې موافقې یو مهم جز دا و چې په نتیجه کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې برخه واخلي. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکو انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډېر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره پیل شوې وه.
The Doha agreement that I signed with the Talibs is the best framework.
له طالبان سره مو چې په دوحه کې موافقه لاسلیک کړي هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخوانی حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی وو او اوس ډیر مخالفین وایي چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ درېمه مهمه موضوع دی و بین الافغانی مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یو پراخ بنسټه حکومت د رامنځته کېدو لپاره بیرته دغو خبرو ته ور وګرځي. خغلی خلیلزاد داسې مهال د هغې پروسې په بیرته پیلېدو ټینګار کوي چې یو شمېر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخواني جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالي، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګ ته کړی او له طالبانو سره د موافقې په لاسلیک کولو سره هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړی و. په دې وروستیو کې د هغه ځای ناستې ټام ویست هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ پیل شي ټینګار کړی دی. د دوحې د تړون له مخې چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې به نړۍ ته د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد طالبان په ډیره بخښنه سره خو خلیلزاد د طالبانو له پر دغه ژمنې هم مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې شک څرګند کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یوه برید کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه له راډیو سره په یوه مرکه کې حقاني ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه کړی او ویلی چې د طالبانو ځینی عناصر د امریکا او طالبانو ترمن د دوه له تړون سره سرغړونه کوي. خلیزات چې د امریکا پاستازتوب په دوه کې له طالبانو سره اندغه موافقه لاسلیک کړی ویلی هیڅ کله پر طالبانو باور نه درلود، خو نو موري وی د طالبانو مشران مسول دي چې د دغه موافقه ټول موارد مراعات کړي.
دغه مننه نوریاس نوریو چې د زلمی خلیلزاد د مرکې وروستي جزئیات موږ سره شریک کړل.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
به هم افغانستان ته تم کیګو یو نه پیژند وسلوال په کابل کې پر لمنځګونکو د ډزو پر مهال دی وکړنی پنځه غړي وشلې دي. د کابل لپاره طالبان د حکومت امنی قمندانۍ ویانت وایي چې په نن د سهار د لمنځ پر مهال د کابل د نهمې حوزې په سیمه کې رمنځته شوې ده. په دغه پیښه کې یو بل کس ټپي شوی او برید کوونکی له سیمې تښتېدلې دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کابل خار د نهمې حوزې اړوند د خواجرواش په سیمه کې نامعلوم وسلوال په جمعات کې پر لمنځګونکو ډزې وکړي، پنځه تنه یې وژل او یو بل یې ټپي کړ. د کابل لپاره د طالبانو د امنی قمندانۍ ویان خالد زادرن آزادۍ رادیو ته په استولي پیغام کې ویل دي چې پیخه د حضرت بلال په نوم په جمعات کې شوې ده. خاغلی زادرن ویلي چې برید کوونکي د توفنګچی په وسیله د وی کورنۍ پنځه غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. خاغلی زادرن ویلي چې د لومړنۍ څېړنو لمخې پیخه د شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده. خونو موړه زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو له لوري د برید کوونکي د نیولو او پیدا کولو هڅه روانه ده. د پیخي دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل کیږي چې پیخه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کیږي چې برید کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالی کړی او کورنۍ یې بلې سیمې ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورته پیخې زیاتې شوې دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د کابل په کاتینو سیمه کې نامعلومو وسلوالو د ابوبکر صدیق جامع جومات په خطیب حمله وکړه، چې له امله یې د جومات خطیب قاری نجیب الله عزیزي او یو بل منسکونکی وژل شول.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې متحده ایالاتونه د افغانانو د تخلیه بهیر د چټکتیا هڅه کوي. نوموړي د سشنبه پر ورځ په قطر کې وی خبري ناسته وویل چې دوی د سایوي ویزې د ورکړې موده له 1300 ورځو څخه 1500 ورځو ته رالنډه کړې ده او دغه بهیر د نور ساده کولو هڅه هم کوي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
لاس مشت کیږي چې د افغانستان راغلم، فلان اسلام آباد کې يم، نه هم نفر فامیل یو منګه د ډېر من مشکل کې بند پاتې یو.
شامل له شو خو یو کال رئیس خپل کورنۍ سره پاکستان ته تللی، خو تر اوسه په دینه د توانی د خپل اصلي مقصد یعنی امریکا ته ولاړ شي. نو موري ازادي رو ته ویل چې دوی په پاکستان کې لګانو ستوند سره مخ دي.
کورن راکې د کرا کورن راکې یو کوټه فلان منګه 15000 روپۍ نیول خالی یو کوټه د غنه کاسه په کشبان کو چې د کور والا زړه وشي د دوه مشتې شي تیر شي درې مشتې ته جواب درکې ځکه چې بل نفر راځي د ایڈوانس په خاطر او مثال د پیشکی او د رهنما پیسو په خاطر. مشمان مې د مکتب نه پات شو، د کورس نه پات شو او دا غزه راغلم به سر به سرنوش فعلاً دلته مزه.
یو بل افغان چې نغوړی د امنیتی ستونزو له امله نوم پر راپور کې وښتل شي وای چې په خای په یوه نړیوال ادارې کې کار کوي، خو د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته له یو کال رئیس په کابل کې پاتې دی او تر اوسه له افغانستان څخه هم نه دی لیکل شوی.
یک سال شد به سرنوشت موندیم، بعض دوستان و دیگه کسا
یو کال کیږي چې به برخلی کوي. ځنی ملګری او دوستان مو چې لمک سره وو افغانستان څخه ووتل، ځنی قطر ته ولاړل او ځنی خپل اصلي منزل ته ورسیدل، خو په مو دلته یو کال تیر شو. بایکونه مو تړلې او په دې ته مې یو چې یو زنګ یا هم ایمیل برات راشي. امنیتی وضعیت خراب دی، کوڅه کې چې د طالبانو موټر تیریږي موږ په کور کې لکه پاڼه ریږدو چې موږ په سینې ویراغلي موږ نه پوهیږو چې چیرې ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سې شنبه په ورځ په قطر کې وی خبري ناسته ویل چې متحده ایالاتونه د افغانانو د تخلیه بهیر د چټکتیا هڅه کوي. نوموړي ویل چې دوی ماموریت دوام لري او تر سره کوي به. خغلی بلینکن خپل قطري سیال سره په خبري ناسته کې د تخلیه په پروسه کې د قطر هیواد لامکاری نه هم مننه وکړه.
Well, the Taliban forcibly took power in Afghanistan. Qatar. کله چې طالبان په زور سره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، قطر له خطر سره مخ لسګونه زره افغانانو مرسته کوونکو او ډیپلوماټانو ته د ځای پر ځای کولو په برخه کې مهم رول ولوبولو. د نړۍ تر بل هر ځای افغانان له دوی تیر شول. دا کار د غشان روان دی، ځکه قطر د غشان د هغو افغانانو لپاره د ترانزیت ځای دی چې امریکا کې د نوي ژوند د پایل په لار دی.
نو موري دغه شان ویل چې دوی د حسابي ویزې د ورکړې موده له 1300 ورځو څخه 1500 ورځو ته رالنډ کړی ده، او دغه بهیر د نورو ساده کولات هم کوي. د طالبانو پلاس د افغانستان تر سقوط یعنی د 2021 کال د اگست 15 دغه میاشتې تر پایه پورې شاوخوا 1340000 افغانان د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د امریکا او متحدینو لخوا له افغانستان وویستل شول. امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو تر وستل وروسته په وار وار دا ویلي چې له افغانستان د خپل افغان متحدانو د وستلو بهیر ته دوام ورکوي، او یوازې لتر یو کال رئیس له افغانستان خپل سلګونه تر افغان متحدان وستلی، او دغه چاره لا هم روانه ده.
ازادي رادیو دات کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
دا کابل یو شمیر رسیدونکو لا دوه ونو راهیسه به وزل ماشومان لپاره د جامو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین یو مسؤل علي عمر از د رادیو ته ویل چې د دې کمپاین هدف دا ده چې به وزل ماشومان ته د ژمي جامې راټولې کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
پایسه چبلک خردن یا بوت خردن کالا خردن تاوان چه نداره.
نومی رخصانه ده او ده کورنه یوازنه دوری گرتون که ده. یو ولس کل نه رخصانه چه پا کابل خار که ماسکونه پلوری وایی چه ده جمعی لپاره گرم جامعه نلری. نوموری آزادی را دو تا ویل
ده زمستان نه جمپر
جمعی لپاره گرم جمپرونه نلرو. نه تاو دی خوالی او نه هم بوتان. موږ په ژمي کې له کور څخه سهار وخته په یخنۍ کې راوزو. کله چې موږ راځو څپلۍ مو په پښو وي، یخ مو کېږي. په سختۍ خرڅوو او په سختۍ پیسې پیدا کوو.
یا به مشکل می فروشیم.
د رخصانې په څیر ډیر داسې ماشومان شته چې د کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د واټونو پر سر سودا خرڅوي او یا هم سوال کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریانو د دغو بې وزله ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین له مسؤلینو علي عمر وایي چې دوی د یو شمېر ځوانانو، استادانو او خبریالانو په مرسته د هغو ماشومانو لپاره د جامو برابرولو کمپاین پیل کړی دی چې په سړکونو کې کار کوي، خیرات ټولوي او یا هم په روزنتون کې اوسیږي. ښاغلي عمر وویل چې دوی تر اوسه خلکو یو څه پیسې او جامې راټولې کړي دي. هغه زیاته کړه چې د دوی په مرستو کې خولۍ، دستکش، جراب، جمپرونه، جاکټونه، پتلونه او بوټان شامل دي چې په پام کې ده په 1500 ماشومانو یې وویشي.
مردم عزیزم واقعا
مګرانو خلکو واقعا هڅه وکړه، زیاری وکړه، خپل احساسات بیان کړل. دوی څخه ملزګونه جوړه جو امیر اټول کړی او لدنن او بهر څخه یو شمیر پیسو پر اټولولو کې هم وانډه واخیسته.
یک مقدار پول هم سم
گرفتن از داخل و بیرون. خاغلی عمر زیاته وی چې دوی کمپاین بعد روان اونۍ تر پای دوام وکړي. د نوموړي په خبره دوی د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم لسلو ماشومانو سره د جامو مرسته وکړه. د ماشومانو لپاره د جامو د راټولولو د کمپاین تنظیمونکي وایي چې د دوی پروګرام یوازې تر کابل نه دی محدود، او د تخار، سمنګان، هرات، بلخ، کابیسا او پروان په ګډون په نور ولایتو کې هم دغه کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره یو شمېر ماشومان د جامو د اړتیا ترڅنګ د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. په دې وروستیو کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو د بد وضعیت او خوراکي توکو ته د دوی د نه لاسرسي په اړه خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د اقتصادي بحران په اوکراین کې د جګړې له وجې او د رواني وچکالۍ له امله هر ورځ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان وږي پاتې کیږي، او دا ماشومان په لنډ مهال کې بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع د ارمنستان لویدیز پلوی اپوزیسیون غوښتنه کړې ده چې ارمنستان د ګډو ګټو تړون له سازمان څخه چې د روسیې تر نفوذ لاندې ده ووزي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په نوم لویدیز پلوی ائتلاف چې پرون په پلازمینه روان کړی وي مظاهره په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه. د غراز ویلي چې نن به هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. د ائتلاف وایي چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون د سازمان له ائتلاف څخه ووزي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې چې نن به د ارمنستان پلازمینه روان د موسکو تر مشرۍ لاندې دغه دفاعي بلاک د سرمشریزي کوربه وي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم پکې ګډون وکړي. د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په ائتلاف کې یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه او نور ډلې شامل دي چې اکثره ملت پال نظریات لري. په ایروان کې پرون مظاهره کوونکو د روسي ضد شعارونه ورکول دوی تور پورې کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې له آذربایجان سره په سرحدي خونړۍ شخړه کې نه روسیا او نه هم د بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان په ګډون د ګډو ګټو د تړون د سازمان کوم بلغړي له ارمنستان سره مرسته وکړه. ارمنستان ویل چې دغه شخړې د باکو د یرغل په نتیجه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د ارمنستان د قلمرو ځینې برخې ونیولې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د نومبر په 14مه د ارمنستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې د ګډو ګټو د تړون پر سازمان انتقاد وکړ چې له ارمنستان څخه د هغې څخه په خاطر چې ایروان د 2021 کال په مې کې د آذربایجان لخوا د یرغل څو پیښې یادې کړې ملاتړ ونه کړ. ایروان په ښکاره پر دغه سازمان دغه انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه په کلکه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې لپاره کړې وه. لوکاشنکو د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ کړکیچ کې دغه سازمان له هر ډول مداخلې سره مخالفت څرګند کړ.
له خبرونو ورآخوا
وز په پاس ویل کې کندهار ته ورشو وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته له افغانستان څخه د خلکو د وټلو لړۍ تر په خوښه ټک شوې ده. بیکاری د ژوند نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزې هغه لته نه دي چې ځوانان له هیواد وټل ته هڅوي. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم له هیواد څخه د تلونکو کسانو کره شمیر نه دی معلوم، خو دا شمیر د تیر په پرتله زیات شوی چې تر ټولو ستر لاملونه اقتصادي کمزورتیا، بیکاری او ویره په ګوته کیږي. عبدالقیوم د کندهار ولایت وسیدونکو چې 28 کاله عمر لري او تر لسانس پورې زده کړې کړي، هغه وایي چې بیروزګاری او غربت دې ته مجبور کړي چې له هیواد څخه بهر د وټلو لارې ولټوي او هلته د کاروبار پلټ کې سي.
سو ځای مې سبت نامونه کړې دي، امتحانونه مې ور کړې دي، مګر هر ځای به وایسته وي کار نستا، کار مولوی ته ورکول کیږي، ملاته ورکول کیږي، مسلکی کس ته هیڅ توجه نه کیږي. موږ کچیر ماته کار نسی پیدا زو مجبور یم چې هر کم اوسې زب نه پکا کور ته برابر و ما، یا به خارج ته زما چې هر لار، یا به پاکستان ته زما، یا به ایران ته زما.
عبدالقیوم وایي که څه هم د غیر قانوني لارو څخه د قاچاقبرو په مرسته د خلکو د وټلو لړۍ کلونه کیږي روانه ده، خو واکته د طالبانو تر رسیدو راهیسې دا شمیر ډیر سوی دی. نو موري وای چې امریکا او اروپا ته د تاک فیصدی اقامه ده، نو ار دي چې گاونډوي هیوادونو ایران او یا هم پاکستان کې یو هیواته په قشاکی لار ولارسي.
اروپا ته خمر نه ستللی، پاکستان ته روانو، ایران ته روانو، د خلکو روزمره روزانه کارونه کو بیلچه بو یا به د خلکو مزدوران کیرو.
امان الله بیا هغه ځوان دی چې تر ډیرو سختوي ګالولو ورسته په دیوت باندې دی چې گاونډي هیواد ایران ته په قشاکی لار واوړي او هلته روزانه مزدوري پیل کړي. هغه وایي چې له هیواد څخه اتمیا شمخ کې په دې خاطر چې ورته د کار نه برابر نه او د کورنۍ مصارف نه سوای پیدا کولای اولاړی. د نوموړي په خبره که څه هم پر قچاکی لار تلل د مرګ سره لوبي کول دي، خو اقتصادي مشکلات دې تاړ کړي چې د مرګ سره دغه لوبه وکړي او ځان له هیواد څخه وباسي.
ما تقریبا تر 12 سم پر زده کړی دي، د سیاتنه میشت کیږي چې د افغانستان سره غلم د لپیران کې په کارګری اختم په کور کې کارونه کو په دې خطر علامه د افغانستان ځکه چلته د کار زمینه نه برابر، بیکاری سولې کارونه نه و، خود کور مصارفات یې مست غوښتل، نو مجبور اوسولم چې راس میران ته دلته سخت کارونه کو.
یو شمیر دا ځوانان پرته لدی چې کورنۍ خبرې کړي له هیواد وزیا او یو بهرنی هیواد تر رسیدو وروسته خپل خپلوان له خپلې کډوالۍ خبروي. د ځوانانو د تګ راتګ ته ایران او پاکستان دوه غلارې دي چې دوی پرې په قچاکی ډول ځانونه عربي او لویدیزو هیوادونو ته رسوي. په دې دوه هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق لسګونه ډلې موجود دي چې په بیلابیلو شرایطو او بیو سره د غزوانان د خوشي هیوادونو ته رسوي. د اقتصادي چارو کارپو بریالي سمسور وایي چې په هیواد کې وسنې اقتصادي او کاري وضعیت د اندېښنې وړ دي او که حل لار ورته پیدا نکړل سي نو په هیواد کې د جنایي جرمونو د زیاتوالي ترڅنګ به له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې شمیر نور هم زیات سي.
په شکل دی باید خپل اولاد ته کار وړي پیدا کړم یو تاسو زه په دې وخت کې نن کېدای شي چې وجود راځي هغه هر څه بیا امنیت په وجود راځي دا ټول شان ته لاره وایي او بل خبره دا چې خلک هڅه کوي کوشش کوي چې د هیواد څخه د باندې ووځي او مشتاق ته معمیر چې د هیواد څخه د باندې وتل د ډوډۍ لپاره د نه پکې لپاره هغه هیڅ د خلاصون لاره نه ده هیڅ عزت د خلکو لپاره نه سجدي هیواد سره ووځي هلته فیصله د یو ماجر په صفت باندې یا د یو فیصله لکه یو قیدي غوندې هلته به هم بندي هم به کار کوي، داسې یو استفاده به درڅخه کېږي. ښه ځوانان دي په افغانستان د افغانستان څخه وځي در باندې.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والي ویان اجزید وایي دوی غواړي ټولو لوستو او نالوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا وظیفه ده او دا مو د مشرتابه د طرفه سره ته امر دی چې او دا مو وظیفه او ذمواري جوړیږي چې د کندهار ښاریانو ته او د ښار و بیروزګار ځوانانو ته په خپل وطن او په خپل ښار کې په کندهار ښار کې د کار زمینه برابره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو تور دی چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپلو ملګرو ته دندې ورکوي چې دې چاري بیکاری زیاته کړي او د دولتي ادارو چاري لخند سره مخ کړي دي.
اوس په کندهار اورزګان ته ورشو. حکومت د ترینکوټ ښار سړکونه په اساسي ډول رغوي. د ترینکوټ ښار ولې له خوا څخه د ښار داخلي سړکونه او جاده په اساسي ډول رغول کیږي. خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ښار کې د شته ستونزو ته پاملرنه وکړي. د دې موضوع تفصیل به په دې راپور کې وره.
په اورزګان کې د ترینکوټ ښاروالۍ له خوا څخه په ښار کې د کند او کفر سړکونو د رغولو چاري پیل شوې. د ترینکوټ ښاروالۍ ښاروال مولوی هنر وای دی غواړي د ښار د پراختیا لپاره د بیلابیلو لارو څخه کار واخلي او یو شمیر جادي او سړکونه په اساسي ډول جوړ کړي. نوموړي وای په لومړي ځل به په ترینکوټ ښار کې د دوو چوکونو سړکونه چې باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي په اساسي ډول جوړ کړي. نوموړي نن په ترینکوټ ښار کې د دوو چوکونو د سړکونو د رغولو چاري پیل کړي چې پر دغه سړکونو باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
ټول سړکونه او جادو کې چې کوم ماتو کفر دي دا تر پلان ولاندې ان شاء الله خدا کول ژر پر هغه باندې کار شروع کوو او دا چې ورته نورې پروژې لکه د برق د ښار روښانه کېدل او همدار کم په ښار کې د دې دغو ریډي دغو جوړېدل د کوکو جوړېدل او دا رقم نورې پروژې ان شاء الله خدا کول تر کار لاندې.
په ورته وخت کې که څه هم د ترینکوټ ښار اوسیدونکو د دغه پروژو د پلي کولو څخه هر کلی کوي خو له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو نورو ستونزو ته هم رسیدګي وکړي. هغوی غوښتنه کوي چې ښار دی پراخ شي او د ښاریانو لپاره دی په بیلابیلو برخو کې تشنابونه هم جوړ شي. په دې اړه دوه اوسیدونکو حاجي باز محمد او دل محمد د ازادي راډیو ته داسې وویل.
په یو دکان په ګرد ښار کې نه پیدا کیږي، خلک مسره ستړي دي، سرمایه یې کم ده، نو هغه غواړي چې په لږ په باندې کار وکړي. هغه چې د دکانونو سره لږ کړي یې لوري بیا شي نه پیدا کولای. نو دغه د چرګان په چر کې ډیر دکانونه، دغه دکانونه ته چې کم سم کار وسی هغه هم په کار ولې ویژه مده دولت لپاره یو شي، هم به دولت لپاره یو شي
چې د دې د لپاره دا په کار دی چې دې شابونه جوړ کړي او پر دغه سړک اوس بردار دي. هغه دوه نلونه پټ کې تر دمبر ورسته بیا نه پټیږي. هم د یراو د هم د نراو د نو څه ډیر خوشاله.
په ترینکوټ ښار کې د ښاروالۍ مسولین پر داسې مهال دغلته د دوو سړکونو د رغېدو خبر ورکوي چې دغه ښار تقریبا نیمایي سړکونه کنډ او کفر دي او نه دي رغول شوي. او دغه راست په دغه ښار کې د داوود خان په نوم د نوي ښارګوټي پلان لا هم غیر منظم او ویجاړ پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د زمچې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیم څخه چوش ولان مشکله په نوې دښت فعالیت لرمه. دا خبره تاسو ته کوم از مازه څلور مقامات پر ورسیږي. ما ول دغه د هلمند میوا چې د دغه د هلمند وچ میوا چې د یا دغه پمبا چې د اپات په فروش ورسول شي او اسلامي امارت څنګه دا غوښتنه د چارا وروڼو ته د لار زمينه برابره کړي او سرحدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر شي دا کوم وچ میوا او د پمبا چې د نو دا کني د افغانستان وړي دولت استري دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو به ورسي د جمع پر راسه دوه دي. نو دا خو د ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان می چې دا د ارزواکي اخته یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې دوی نه لري. خلک را غولا دوی باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبر غنم په شپږ سو ورخوي دي معنی. نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لار کې پر سرحدات باندې وکړي چې نور د نړیوال څخه دغه شان قادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي دا شپږ ورځې کیږي نو راځي ومره چې دغه د بارې لار تر سره د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت هم ته څونی سخت ځان به چرسیږي. نو دا پاک دی رحم وکړي. السلام علیکم.
یتری علی عزیزی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه ترجمان یم د حساب کندهاریان سره ما کار په ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارت کې پارت کې ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو. موږ خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ پورنا دې چولاله رقم رقم مشکلونه مزلو دل ما دا خوښ نه چې دا یو مسته یو الله یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلق پاته چې دا وې پیټو په کار لري نه تو کار اته خپل ور ماته پیژې سره سوالې ما ته کومه کرا کوي ته لکه و چې اگر استعمال ته یې چې وایي دا سره جوړ ما ګر ټیم ګر ما مشکل خبر یې سره کوم څه نه تر کوم نه کړی تاسو ډیر وړاندې ما ما دا پیغام دی زما ځغ زما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځغ واوي دا سلام
السلام علیکم محترمه دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې تقاوت نه کوي دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګه توند وګورو دي تقاوت نه ورکي وسخی حبیب الله ولو کان فاسقا سخی دوست خدای دی ولو کا فاسق وی والبخیل عدو الله ولو کان زاهدا بخیل دخمن خدای دی ولو کا زاهد وی